استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم اسمت ساروان باشین. ساروان صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
ستاره مشه سرور صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې افغان چارواکي وایي د بچکالۍ د احتمال له کبله به هیواد میلیونونو ټنو غلې ته سږکال اړتیا ولري. په دې خبرونه کې د دې او نورو خبري مطالبو تفصیل لرو، خو لومړی خبرونه. د فراه په ګمرک کې د پرونی اور له کبله سوداګرو ته زیان اوښته. د انعکاس تلویزیون کارکوونکو خپلې استعفاوې بیرته اخیستې او د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سختدریزي وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی ګمرک کې لګیدلی اور مړ شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والی تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لیږلی چې د اور د لامل او کره زیان په اړه پلټنې وکوي.
دری آتش سوزی سه ذخیره‌گاه تجار
په دغه اور لګیدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بارونکی موټر سوځیدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهی ګمرک نور برخو ته هم زیان نه دی رسیدلی.
جاهد عبدالرز ویل د اور په وژلو کې د ایران د جنوبی خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یوه بله کارکوونکې ملاله میوند هم دې ته په ورته برید کې وژل شوې وه. د درې وړو بریدونو پړه داعش وسله والې سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درېدو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوې چې درې د رسنیو کارکوونکي او یو بله یې ډاکټره ده. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامون د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمی یا د ښځو د نړیوالې ورځې په دوشل کې ویلي، جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د ښځو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سختدریزي وژلې دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دو سالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک کړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوز دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او دغه راز د حکومتي چارواکو مشانو د هدفي وژنو شاهد و.
د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رایه ورکړه. دې کار د کانګرس لخوا د دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. ډیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوری پالو یې په مخالفت کې رایه وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رایې په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لاره دي. د دې سند له مخې په اکثر امریکایي وګړي سړي سر 1400 ډالر مرسته ترلاسه کړي. په متحدو ایالاتونو کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر 1.912 لک ډوز ډیر د کورونا واکسین خلکو ته ورکړی شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې 1.6 میلیونه او 255 زره ډوز کورونا ضد واکسین ویشل شوی دی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې 55 میلیونه او 385 لک امریکایان یو ډوز او نږدې 1.5 میلیونه دوه ډوز واکسین اخیستی دی. او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 1 دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبري کوي. د څه باندې 100 ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راز د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم لخوا د لوی درسیز د لری کولو پریکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپل غوښتنو د منلو لپاره حکومت د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویلی دی د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټنه غلی ته اړتیا ولري.
څنګه وکم چې نو بستا نه د برمې وصله رم لاسولستنه عیاله پسیری.
خو د هوا پیژندنې اداره په راتلونکو ورځو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورښت کچا په بیلابیلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلی متر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لومړی میرمن او بندنو چارو وزیر سبا وو وشل شویو افغان میرمنو ته د زړه ورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لښته لږ یو تن وشل یو تر شلو ډیرې ژوبل کړي.
زمون چې د یو دوه قدمه واغس یو بخشو د بخسر نو خاري او ویری او لمبو.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د ازادي رادیو د خبرونې ته چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي هرکلی وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه غلې ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدی ازادي رادیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنې وچکالی د افغانستان بزګران هم اندیشمند کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډیره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی. خو سګنې وچکالی داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزیر انوارالحق احدی هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. خاغلی احدی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګوئی توري است چې امکان داره بارش امسال
وړاندوینه ده چې سرش کال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم شي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنې کال څنګه څه شهم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
خغلی احدی وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري. او دغه راز نړیوال موسسې هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالۍ د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای په ترینکوټ کې یولس جریبه ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلې دي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبسته نه په بر نه د برمې واش لرم، نه د شتو کې ځکه لرم، دا د توره ولاړه ده. لاس یولس تنه یا لپسې دي پاش خورواره غنم خوزه د کال خورم. اوس دا په دې څه وکړم؟
له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو له مخې همدا مهال 18 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري، او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 14 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقدو مرستو پلان لري.
د ته په پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه خلیې ته اړتیا ولري. خو په د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او له کبله به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورشتونه لږ شوي چې له کبله د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د دغه هیواد په 24 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو دراتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسؤل محمد نسیم مرادی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
ګاندو ولایتونو کې د ورښت او واوره سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بادغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونه د وریخت او سیلابونو پیښېدو امکان شته. وریخت کچه په بیلابیلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوي. د ده په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 22 مرکز لخوا شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 30 څخه تر 35% کمه تخمین کړې. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خویشان دارن، کمیټه متحد،
هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 میلیمتره ورښت ته اړتیا لري.
د اترا ادارې له مشر سره د امریکا د اتو بجو د خبرونې په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي وژنو ښکار شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وو وژل شوی او زړور افغان میرمنو ته افتخاري جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د زړورو میرمنو نړیواله افتخاري جایزه هغو میرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې له مخې هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوي. په اعلامیې کې ویل شوي چې دغه جایزې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشر شرمیلا فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعال فرشته کوهستاني ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. زبیولا فرهنګ د دې کمیسیون د ویاند مرستیال:
بحث ما و دیدگاه ما است که ما
از مغلید لوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپار باید اوربند تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت په دې برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنه.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړي.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته یوړل سي.
د وو افغان میرمنو ترڅنګ 14 نورې میرمنې له ترکیه، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونه څخه دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس لامل په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزې داسې محل ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیان دي. تر ټولو تازه پیښې کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژل شوې.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې ټکوالو ټکوره
پرمختګ او پر شاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړې کې
د کونړ په مرکز اسرآباد کې په چاودنې کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. دا پېښه تیر ماښام و بجې د اسرآباد د مرکزی روغتون په څلور لارې کې د کبانو په یوه رستوران کې شوې ده. د دې موضوع تفصیل له سیمې څخه د اسرای رادیو د خبریال پر راپور کې.
هغه مهال چاودنه وشو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. چاودنې سره سم د خار آرامه فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شوه. د چاودنې له امله د هوټل ټول شیان ګډوډ او په وینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوي پولیس جسد پروت دی، خو ټپیان روغتون ته رسول شوي. روغتون ترې اله د 8 مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري په چاودنه کې ټپي شوه او اوس مهال په روغتون کې پروت دی. ازادي رادیو ته وویل
ما په دغه ساعت خپل کار بند کړ، سیخانو کار دم اخلاص شو، تنور والا نه روپې ورته په دغه ساعت نظم لا یو کوټ جیو زما سره دا مې زمکې کو مال دا واحد لا زما رو نه مان کې شو دې چې ورشو دې دکان بند کړل. زمون چې د یو دوه قدمه واغس یو بخشو د بخسر نو خاري او ویری او لمبه ورسي په موږ باندې نه مسافرال خو دی لمبی او دی خاور منګي سوات مخته او بین فزانو به شوی نو
د کونړ امنیه قومندانې ویان فرید الله دهقان د اسداباد روختون کې ازادي رادیو ته وویل چې پیخه د غاز دبې د چاودنې لامل رامسته شوې ده.
بدبختانه نن ماخام وو بچی د کونړ ولایت مرکز اسداباد د عمومي شفخانه په سرک باندې یو غاز دبې د انفجار لامل چې یو د کباب دکان کې رامسته شوې. بدبختانه یو نفر شهید او اتلس نفر زخمیان لري. یو نفر نظامی دی سرباز دی.
چا چې د چاودنې غږ اورېدلې ځانونې روختون ته را رسولې. څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپلو ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دي. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته ویل روغتون ته د پیښې له ځایه 22 ټپیان او یو جسد ورول شوی.
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته. دا نور چې کوم دي دغه ولست تلته تداوی شوی.
تر دې دمه په دقیق ډول دا نه معلومه چې چاودنه د غاز ډبې او د ځای په ځای شوی ماین لامل رامسته شوی ده. خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپیان شول.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اسمه مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اته بجیا او شل دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو اقداماتو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي. خبرونه وایي دا سینوي جزئیات را څرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نږدي. په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې. همدارنګه د افغانستان په سوله کې تر هغې راوروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوي پرمختګونه یاد شوي دي. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیک دی د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشرزي وړاندیز کړې چې موقت حکومت جوړ کړي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړې. د ورسپانې په وینا دا ښایي د دې لپاره وي چې د طالبانو او د ټرمپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړه یوې خواته پرېښودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسنډول شي. ورسپانه د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړپوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرانس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتېدونکې اجماع ښیي چې په دوه کې د دواړو خواو ترمنځ خبري ورو مخته سي. وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې اونۍ کې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې وړاندې شوی په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دي. په هغه کانفرنس کې د سپتمبر د 11 په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ له نړیدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو. ورسپانه د هغه کانفرنس او د دې کانفرنس چې وړاندیز شوی توپیر دا ښیي چې هغې خبرو ته طالبان نه و وربلل شوي. خو ورسپانه وایي که اوس طالبان په داسې یو کانفرنس کې ګډون سره موافقه وکړي دوی به د خبرو پر میز په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت د سیاست اغېز سره برخه ولري. بلې امریکایي ورسپانې هیل د وال سټریټ ژورنال همدې رپورټ ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورټ کم اهمیت بللې. دې ورسپانې د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلي دې رپورټ د لوبې وضعیت په سمه توګه نه دی تصویر کړی. بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو د راتلونکي وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې استازي زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مخته وړلو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړي تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لار په افغانانو پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس یوې خبري غونډې ته ویلي ځانګړی استازی خلیلزاد او ټیم یې سیمه کې دي. د ده په وینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تک پر لارو ورسره خبرې کوي. د وړاندې تک داسې لاره چې د نیټ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایله افغانانو پورې اړه لري. موږ باور لرو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي. د هیل ورځپاڼه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکي اقدام په اړه غور کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ چپه دولس پښ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه چپه اوري. اوسم یو نړیواله موضوع، د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له ستر شیعه مشر آیت الله علي سیستاني سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په مهال وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خبرېده او عراقیانو یې هم هر کله وکړ. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین در سره شریکوي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب د ستر مشر آیت الله علي سیستاني له د کاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سولې ژوند پیغام ولېږدوي. سیستاني له دغه ملاقات وروسته په یو خبر پانه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سوله کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر له خپلو حقونو برخمن شي. سیستاني په عراق کې چې اکثره مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوي وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهبي هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پانه کې ویلي چې پاپ فرانسیس له علي سیستاني او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پرون د ملاقات پر مهال وویل
راځئ دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي وپیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چې ورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو عیسویانو شمیر نږدې یو نیم میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ، دوی باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشول او د سره شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه، ګڼ شمیر عراقي مسیحیان د هیواد پرې حدود ته اړ شول. د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 300,000 مسیحیان په عراق کې اوسیږي او اکثره یې له خپلو مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې دې ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمې شامل دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نظر کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخله ازادي رادیو او ستاسو پیغامونه په دغه شمیرو هم ثبتولای شو 0 و 3 3 1 1 بیا ویم 0 و 3 3 1 1.
ستاسو له پیغامونو
زه د زابل ولایت نه راځم. تاسو ته زما زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د طلعت بابا د علي دارو لوند څخه فارغ شوي یو. د سوالسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. زموږ غوښتنه ده چې دا مشکل را حل کړي تر څو د غزمو اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسو چې زموږ نتایج کلینیک دي کابل ته تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټانو لوتولې څخه
زمون د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو محلي پولیسو بیا محلي اردو سي او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته بیا درې میاشتې موږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي هغه درې میاشتې چې کومې دي په شاغو کې یو ماسک چاته ولا شوی دی مونږ یو شل 15 کسان یو دا یو ماسک هم نه دا ولا شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي مونږ درې ماشونه پاتې کېږي هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي دوه میاشتې اردو سره دي خیر هغه خو به ولا شي خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي مونږ ډېرې منډې تړلې مو کړې مونږ بیا ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګي ما تاسو ته زنګ وهلی ده ډېره ډېره مهرباني
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیږي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي ډېره مننه
زمن دا چې سرکې جوابات وګړې چټلې دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې دا مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخلي والسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر